tırışını asmanlandı.
السلام علیکم په ایران کې د روانو مظاهرو او ناکراریو دو اونۍ پوره شوې. مظاهرې لومړی په تهران کې د بهرنیو اسعارو په وړاندې د ایراني تومانو د ټیټېدو له کبله پیل شوې، خو لمنې نورو ښارونو ته هم وغځېده او سیاسي بڼه یې خپله کړه. مظاهرې له همغه اوله سره په تاوتریخوالي هم اوښتې چې د ایران د بشري حقونو د یوه سازمان د راپور له مخې تر دیارلسمې ورځې یې 150 کسان وژل شوي او سلګونه نور ټپیان دي. د ایران ستر مشر آیت الله علی خامنه‌ای مظاهره کوونکي بلواګر یا ورانکار کسان یاد کړي او ویلي دي چې د نورو هیوادونو په اشاره د حرکتونه پیل کړي. بلورته د امریکا ولسمشر ګواښ کړی چې که ایران د مظاهره چانو ځپلو ته دوام ورکړي کلکه ضربه به ورکړي. په ایران کې مذهبي حکومت چې له تیرو نږدې 15 لسیزو راهیسې حاکم دی، وخت نا وخت د خلکو له اعتراضونو سره مخامخ کیږي. پوښتنې دا دي چې اوسنۍ مظاهرې له پخوانیو هغو سره څه توپیر لري؟ دا مظاهرې څومره خود جوشه یا خپلواکې دي؟ د دغو ناکراریو دوام د افغانستان پر حالاتو څه اغیز کولی شي؟ تر شنه آسمان لاندې پروګرام کې همدا او اړوند نورې مسلې له خپلو درنو میلمنو سره څیړو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانه دي ژورنالیست او د چارو شنونکی جیلانی ځواک، د افغانستان د ستراتیژیکو څیړنو د مرکز مشر حاتف مختار او د چارو شنونکي نجیب الله زاخیلوال. اوریدونکو تاسو ته هم ښه راغلاست وایم. که غواړئ چې خبرونه کې ګډون وکړئ د سټوډیو شمیرې درته اعلانوم. که دغه شمیرې سره د اړیکې وس نه لرئ لنډ اړیکه یا مسکال وکړئ چې زموږ تخنیکي همکار بیرته له تاسو سره اړیکه ونیسي. دا شمیره ده 00420 122 1501. یادونه کوم چې همدغه موضوع موږ پر خپله پښتو فیسبوک پاڼه باندې هم خپره کړې چې لسګونه تبصرې پرې راغلي. هڅه به وکړو چې د خپرونې په ترڅ کې د اورېدونکو له دغو تبصرو نه هم مستفید شو. کوروادان چې راسره یې میلمانه هم سټوډیو سره وصل شوي دي، ورزو په سر کې ځواک صاحب ته. ځواک صاحب، ستړي مشي، څه فکر کوئ په ایران کې د مظاهرو د پایل دا د نن 14مه ورځ ده، دا مظاهرې به تر کله پورې دوام ولري سره له دې چې تاوتریخوالی هم پکې کیږي او لسګونه کسان پکې وژل او ټپیان شوي دي؟
مننه تاسو ته او محترمو مېلمنو ته او اوریدونکو ته د احترام په وړاندې کولو. تر کله به ادامه لري؟ داسې ښکاري چې دا دغه مظاهرې به بالاخره یو نتیجې ته رسیږي. ایران کې دا اول ځل نه دی، نه مخکې مې احتجاجونه شوي دي او مخکې داسې ښکاره کېدل چې شاید ایران حکومت ونه شي کولای دغه احتجاجونو نه روغ وځي، لیکن وی کولای شول. خو دا ځل یو څه متفاوت دي. هغه دا دي چې پراخواله د مظاهرو دی او بل ورس چې کوم ایران مخ د دې مظاهرو سره هغه ایران سره توپیر لري چې پخوا ورسره مخ وو. پخوا یو په اقتصادي لحاظ باندې نسبتا مضبوط ایران و، دغه چې ایران چې په ټوله منطقه کې نفوذ درلود او د ایران پراکسی ډلې په سیمه کې د نظامي اصول درلود. حماس نه نیولې تر مختلفو کالو پورې چې په عراق کې په سوریه کې په سیمه کې وجود درلود. دغه په خوا کې سوریه وا دلته په سیمه کې د نورو هیوادونو ملاتړ ورسره او روابط د چین او روسیې خو اوس هم ورسره ښه دي، لیکن دا ښکاري چې د سوریې د سقوط نه وروسته ایران ورو ورو یوازې کیږي. نو اوس هغه ایران نه دی، اوس په اقتصادي لحاظ باندې خصوصا د امریکا د برید نه وروسته یو ایران کې چې اقتصادي وضعیت کوم خواته روان دی، یو کمزور دی نسبتا یو کمزور ایران دی او خلک هم دا دل دا ښکاري چې نسبت په خوا ته ډېر مصابم دي. نو زما په نظر دا دل ګواښ چې دی هغه ډېر زیات دی، سخت دی، یو سخته رنګونه ده ایران حکومت ته. خو بیا ایران حکومت یو امتیاز چې د نورو حکومتونو لري. داسې ډېر حکومتونه تاسو د ایران تاریخ کې مشه ذکر چې د خلکو د ولسي اعتراضونو په نتیجه کې د منځه لاړل، لیکن ایران یو تفاوت لري. هغه دا دی چې د ایران اوسنی حکومت یوازې یو دولتي ساختار د قدرت باندې متکی نه دی، بلکې یو مذهبي ساختار د قدرت هم لري چې د دولت ساختار نه نفوذ پراخه دی. نو دا ټول عناصر موجود دي. نو داخله کې چې دا به تر کومه پورې ادامه ولري او ایران به د دغې وضعیت نه وځي که ونه وځي. نو ده په خوا کې تاسو که د امریکا دریس وګورئ، نړیوال وضعیت وګورئ، داسې ښکاري چې د امریکا د ایران مخالفین چې دي، خصوصا امریکا اسرائیل چې دي، دوی دا بل نیت لري چې د ایران د رژیم سره خبره یو طرفه کړي، دغه رژیم نه ځان خلاص کړي. لیکن دا چې وبښ کولی که ونش کولی، دا نو بیل بحث دی. تېره جګړه کې امریکا چې پر ایران باندې برید وکړه، دا چې څومره تلفات ورته ورسول، دا بېله خبره ده. خو امریکا د اسرائیل وښم کولی ایران دغه رژیم د پنځه کړي، ایران پرځای پاتې وو. او نه یوازې هغه، بلکې ایران اوسم وایي چې موږ به د سوله ییزو اهدافو لپاره د خپلې اتمي ټکنالوژۍ انکشاف ته ادامه ورکوو. نو په دې ترتیب ایران اوس د امریکا دپاره هم، اسرائیل دپاره هم یو حیثیتي موضوع باندې ترتیب شوی دی. دا چې څومره دوام پیدا کوي، دا یو ترتیب د شکست په معنا باندې ده. نو دا ځل وضعیت ډېر کړکېچن دی. انټرنیټ بند دی، کوم اطلاعات چې د ایران نه بیرون وځي، دا څونه د پاور ورلډ دي، څونه نه دي. ښکاره خبره د ایران حکومت کوشش کوي چې کنټرول یې کړي. کوم خبرونه چې د بهرني منابعو نه خپرېږي، په هغې هم اعتماد ځکه نشي کېدلی چې هغه د ایران سره داسې منابعو نه خپرېږي چې مخالفت لري. نو دواړو خواوو باندې سره اعتماد نشي کولی.
کور ودان ځواک صاحب، سلامات او سي راځي چې د نورو میلمنو خبري هم واورو. د پایل بیا به بحث ادامه ورکوو. ډاکټر صاحب مختار، تاسو هم ستړي مشي، څه فکر کوي دا مظاهره چان څوک دي؟ آیا خود جوشه حرکت ورته ویلی شو؟ ځکه په لومړي سر کې د یکشنبه ورځ چې تقریبا نن نه څوارلس ورځې وړاندې دغه تیت او پراک حرکت په تهران کې پیل شو، لامل همدا و چې د بهرنیو اسارو په وړاندې د تومنو یا ریالو بیا ډیره راولویدله. بیا هلته حکومت اقدام هم وکړ، فکر کوم د مرکزي بانک مشر یې لرې کړ. اما وروسته مظاهرې نورو ښارونو ته وغځېدې، پسې پراخه شوې، سیاسي بڼه یې غوره کړه. نن سبا څوک ورته د پاڅون نوم ورکوي، څوک ورته د انقلاب نوم ورکوي، او دغه مظاهرې ورځ تر بلې له بده مرغه چې ځپل کېږي هم. دغه نن چې موږ تاسو خبرې کوو، د مظاهرو څوارلسمه ورځ ده، او تر دیارلس ورځو پورې پکې د یو پنځوسو کسانو د وژل کېدو راپور ورکول سوی دی. یو ازادي راډیو هم چې خبرې کړي، لږ تر لږه نیمایي زیات قربانیان پیژندلي، یعنې تایید سوي دي، او سلګونه نور ټپیان دي. څوک دي دغه مظاهره چیان؟
سلام تاسو ته.
بله ډاکټر صاحب مختار، څه فکر کوم ستاسو سره په اړیکه کې ستونزه لرو، نه پیګم چې تاسو خپل موقعیت بدل کړئ، ممکن وکولی سو ستاسو غږ صحیح واورو. یادونه کوم چې ګڼ شمېر اوریدونکو هم پر پښتو فیسبوک پاڼه باندې چې کله موږ دغه مطلب خپور کړی دی، نو لاندې تقریبا سلو پورې تبصیرې راغلي دي، او ډیرو افغانانو ویلي چې په دغه جګړې باندې تبصره کړې ده. مانا چې د افغانانو لپاره هم دغه وضعیت مهم دی، د وضعیت څارل مهم دی. تقریبا میلیونونه افغانان کډوال او نور هلته په ایران کې اوسېږي. ځواک صاحب، تاسو څه فکر کوئ له افغانستان سره دغه وضعیت څومره تړلی دی؟ ځکه دا مهال چې موږ تاسو خبرې کوو، پاکستان سره ټولې لارې د سوداګرۍ تړلې دي، یوازینۍ لارې چې خلاصې د چابهار او بندر عباس سره د ایران دي. که څه هم سوداګرۍ خونه وایي چې تر اوسه له ایران سره سوداګري په عادي ډول روانه ده، اما که وضعیت کړکېچن کېږي، دغه مظاهرې غځېږي، فکر کوي چې په افغانستان به اغیز زیات وي؟ ځکه ایران افغانستان تیل راوړي، نور خوراکي مواد ترې راوړي. بله ځواک صاحب، زما د پښتنه تاسو ته متوجه و.
بله مننه. سره ده که په ایران کې وضعیت دغه پاتې دي چې هلته امنیت او ثبات د منځه ځي، نو بیا په تجارتي لارو باندې تګ راتګ مشکل کېږي. طبعا د هغې د ټولو نه زیات اغېز په افغانستان باندې دی، چې اوس یوه مهمه لاره یې ایران دی، چې د ایران د لارې نه نړۍ سره وصل دی او تجارت ته راکړه ورکړه کوي. پاکستان لاره خو مخکې نه بنده ده. البته مرکزي آسیا سره تجارت شته، لیکن د تجارت کما کچ د ایران سره چې دا هغه د مقایسه ول نه ده تاسو په لویل د تیلو نه نیولې د خوراکي موادو پورې تعمیراتي موادو پورې د ژوند روزمره مصرفي شو پورې زیاته برخه د ایران د لاس نه راځي نو په دغه خاطر د افغانستان په اقتصاد په ډېره ناوړه اغېز وکړي لیکن د هغه نه زیات مشکل چې هغه شمېر افغانان چې لا اوس هم په ایران کې دي د هغې ژوند او سرنوشت مسله ده د هغې بېرته ستنېدل مسله ده افغانستان ته او که وضعیت ډېر بحراني کېږي ځکه داسې تحلیلونه هم شته دی چې یو خو دغه خوشبینانه تحلیل دی چې ایران کې یا خو دغه اوسنی حکومت په اسانه وکولی شي دغه وضعیت په مقابل کې بریالی راوځي او کنټرول کې بل دغه دی چې په سوله ییز شکل باندې واک یو بل حکومت ته منتقل شي او ایران وکولی شي خپل ثبات او آرامش حفظ کړي چې دا ډېر ګران کار بریښي هغه څه چې ډارو نه موجود دی تشویشو نه موجود دی هغه دا دی چې ایران د بې ثباتۍ یو پراخ پل ته ورته داخل نه شي داسې نه شي چې ایران یو کورنۍ جګړې سره مخ شي نو دغه وضعیت په افغانستان دپاره ډېر زیات منفي تاثیرات ولري د افغانستان په وضعیت باندې هم د افغانستان په امنیتي وضعیت باندې او هم د افغانستان په اقتصادي وضعیت باندې نو د ایران وضعیت ډېر زیات اغېز درلودلی شي هر تحول هر تغییر د هغه اغېز په افغانستان په اوسني وضعیت باندې هغه شته دی کوم د خاطر تاسو مخکې ویل چې ډېر شمېر افغانانو دلته میسیجونه کړي دي او غواړي چې خپل نظر ښکاره کړي دغه د تشویش کچه هغه په افغانانو کې چې موجوده ده د ایران په اړه هغه ښکاره کړي ایران که بې ثباتۍ پاتې ځي دغه ټولې سیمه ورسره بې ثباته کېږي او د ټولو نه زیات افغانستان او پاکستان سره بې ثباته کېږي نو دغه اندېښنه په دغه ټوله سیمه کې شته دی او دا اندېښنه ځکه ده چې عامل دی اندېښنه یوازې یو د بدبینۍ اساس نه دی ایران کې تاسو وګورئ چې دغه اوسنی نظام چې دی خو یو مذهبي ساختار باندې ولاړ دی دا که د منځه دي د ده متبادل څوک دي دغسې یو څوک چې په منظم ډول وکولی شي ثبات حفظ کړي په ټول ایران کې حضور ولري او یو منظم سازماني جوړښت ولري دغه څوک دي په دې دومره دوره کې د ایران استبدادي حکومتونو اجازه ورنه کړله چې نور سیاسي ګوندونه یا ډلې فعالیتونه وکړي او هغه تبرز وکړي چې دغه ورځ لپاره دغه ډېره مهمه وه نو اوس دغه یو سوال دی چې آیا داسې څوک شته دی دغسې یو بل قوت یو سازمان یو ګوند شته دی چې هغه په سازماني لحاظ په تشکیلاتي لحاظ باندې دغه توانایي ولري چې دغې رژیم د سقوط په صورت کې وکولی شي په ایران کې امنیت او آرامش
هیڅ کی دا یو خبره کور ودان زوخت سپ کڅ هم اورسته به تبصره پیو کو چې دا څومره د منلو وړ دی شاهزاده د ایران چې دی له ایران بهر دی دغه مظاهرو پاړه باندې څرګندونه کوي او امریکایي ولسمشر ډونالد ترامپ هم ویلي چې کڅ هم وای کو وړ نه دی اما د بدیل په سترګ ممکن د غډاله ته وکتل چې ځکه رضا شاه پهلوی چې کومه واکمنی په افغانستان کې چلولې خلکو ته لکتر لګه خې خاطرې ور په یاد دی البته ایرانیان به د بدیل په توګه ممکن د غملاتړ وو کې خدا چې څومره به عملی وي دا به وروسته وخت معلومه کې کور ودان زهیل منیم چې دا ځل ملمنو سره اړیکه سمه وي مختار سپ تاسو ستړي مشي مخکنی خبره او پښتنه به جواب پاتې و مان ته پښتنه کوله چې دغه مظاهره چان څوک دی چې نن سبا غده تقریبا حکومت سره لاس او ګریوان سوي
تاسو ما غږ لرې لودین سیبو
غږ مولر ډاکټر سیبو
او پښتنه غواړم ځکه د نت د ټلیفون سره مشکل وو په هر صورت سلام او احترام ستاسو درنو میلمنو ته او د افغانستان ولست او اوریدونکو سره وړاندې کوم زما باور دا دی چې د ایران رژیم یو استخباراتي اطلاعاتي او امنیتي رژیم دی چې په تیرو سلوختو کلونو کې هم د عراق په جګړه کې خپل رول ولوبول او په اخرو کې د اسرائیل باندې هم خپل توغندي وتوغول. په دې لحاظ د ایران نظام دغه جنگ یا جګړه تنها د ایرانیانو نه دی، د دې تر شا د امریکا د ستراتیژیکو اهدافو یوه برخه هم پکې دی او اسرائیلیان هم غواړي چې د ایران نظام له منځه یوسي. خو هغه تحلیل زمونږ دا دی چې فکر نه کوم چې ایران خپل ډګر پرېږدي، حتی که د انسانانو د وژلو یا د خپل خلکو د وژلو په قیمت هم وي. او دویم سناریو به دایي چې ایران به داسې یو جګړې ته داخل شي چې هم د خپلو خلکو سره او هم د شاه د حامیانو سره او د نورو ګوندونو سره. که اجازه راکړي دا ووایي چې د شاه زوی په ایران کې دومره محبوبیت نه لري، هغه سوشل میډیا کې چې کوم ورته تبلیغات کیږي یا اسرائیل تلویزیون ورته تبلیغات کوي، امریکانه تبلیغات ورته کیږي، نور سیاسي حزبونه دي لکه کردان او بلوسان او نور اقلیتونه دي، هغه دوی هم فعال شوي. هغه دوی د شاهنشاهیت د نظام نه په ایران کې ښه خاطره نه لري. دوی غواړي چې داسې یو نظام په ایران کې راسي چې هغه نظام د خلکو استازیتوب وکولی سي او دیموکراسي ولري، د خلکو انساني او بشري ارزښتونو ته په درنو سترګو وګوري. له بل اړخه دا د ایران د مشر یا مذهبي مشر خامنه ای وویل چې موږ سو کسانو سو تعداد ایران پر ضد د امریکا پر لمسون غواړي ایران ناقرار کړي او موږ به خپل موقف نه پرېږدو. درېم موضوع دلته مهم دا دی که ایران که امریکا د اوکراین سره په توافق ورسیږي او د اوکراین جګړه پای ته ورسیږي او هلته داسې رضامندي د اوکراین او د روسانو او د امریکایانو په منځ کې وي، نو فکر کوم چې جګړه به ایران کې نور هم دوام ومومي او په نتیجه کې بعد ایران نظام نور هم منزوي شي. او د انزوا په نتیجه کې یو سناریو دا دی چې شاید ایران نظام له منځه لاړ شي. اما بل خوا ته د ایران په دې څلوېښتو کلونو کې سره له دې چې تحریمونه ورباندې وو، د امریکا تحریم ورباندې وو، د اروپا تحریم ورباندې وو، اما دوی وشو کولی چې ستر ستر توغندي ولري، ځان یې په دغه سیمه کې یو ستر قوت باندې بدل کړي وو. دوی بل خبر دلته ده چې ایرانیان په سیمه کې ډېر خطرناک لوبې د ګاونډیانو سره وکړل. د ایران حکومت د بشار الاسد د رژیم تر قیادت لاندې په لکونو انسانان په سوریه کې ووژل. په لبنان کې د ایران سیاسي او ستراتیژیک او نظامی مداخله په سیمې لپاره یو ستر ګواښ و. ایران د عربانو لپاره هم ځان په یو تهدید بدل کړی و. اوس نه تنها امریکایان بلکې په واقعیت دا دی چې ترکان او ایران او عربان په دې سیمه کې د ایران شتون من حیث یو زبر ځواک نه غواړي. او ایران هغه پخوانی پرشیا او کلتور چې دوی په زړه کې کوم خیال لوبوي چې بیا به دلته امپراتوري وي، په دې سیمه کې به دوی حاکمیت لري، نور ملکونه به د دوی د اثر لاندې وي. که تاسو د افغانستان د مختصر شل کلن تاریخ ته وګورئ او دا فتنو ته مونږ په افغانستان کې متوجه سو، دغه د فارسی و پښتو موضوع، د پوهنتون، د دانشگاه موضوع، افغان هستم نیستم، د دغه ټولو تر شا د ایران د استخباراتو او د ستراتیژیکو اهدافو لمسون په افغانستان کې و. په دې لحاظ ایران د خپلو ګاونډیانو سره هم ښه تعلق نه لري او په سیمه کې هغه ماهیت او کیفیت او کفایت چې درلود، هغه استخباراتي جګړه پراکسي جګړه چې درلود، هغه تقریبا د دوی ملګري له منځه تللي. بشار الاسد له منځه لاړ. په عراق د عراق داسې یو ملک دی چې د ایران نظام نه خوښي. په لبنان کې دوی له منځه لاړ. په دې لحاظ اوس د ایران دغه کړۍ یا د ایران کوم انقلاب چې خلک ورته وایي اوچت شوي د شاته نامه لاندې، زه فکر کوم امریکا ګوري چې کدا خلق نور هم زیاد شي ملیونونو انسانانو ته ورسیږي او وجل نور هم ایران باندې زیاد شي نو بیا امریکا مداخلت کوي ځکه ځان ته غواړي چې په نړیوال سټیج کې هغه یو دلیل هم ورکړي چې ګوري خودلته انسانان وژني د رژیم انسانیت او د بشریت خلاف دی. په دې لحاظ سناریو دلته دده هم شتون لري چې د ایران نظام کیدای شي د امریکا په قوت او طاقت له منځه لاړ شي خو د ایران خلک به په منځ کې قرباني وي. بله
کور ودان سلامت اوسې راځي چې لګ اوریدونکو ته نوبات ورکو اوریدونکو هم لیوالتیا لري چې موږ سره د باس کې ګډون وکي ورزی او اوریدونکو سره خبرې کوو. ستړي مشه ترشنا اسمان لاندې پروګرام له ازادۍ رادیو نوري ښه تخنیکی هم کاروای چې د غوړیدون کې چاړي کنيولې و اړیکه پرې شوې ده. دلته پښتو فیسبوک پانه باندې ما مخکې هم یادونه وکړه چې ګانشمیر اوریدونکو خپل پیغامونه او تبصرې راته پرې خېدي. د امین الله شاهین په نوم باندې یو اوریدون کې لیکلې دي وای ک د ایران رژیم سقوط وکړي نو ګډوډي به زیاته شي او په افغانستان به هم دا وضعیت اغیز وکړي. محمد رسول لیکلی دی وای په ایران کې مظاهره او مشکلات په مستقیم ډول د افغانستان په حالاتو ډیر بد تاثیر کولی شي ځکه چې موږ له پاکستان سره هم سمې اړیکې نه لرو لارې بندې دي او ایران کې هم مشکلات زیاتېږي زموږ ستونزې به ورسره څو چنده زیات شي. مرزا خان سلیمان خیل لیکلی وای له غزنی څخه خبرې کوم په ایران کې ګډوډي په افغانستان کې هیڅ تاثیر نه لري ځکه موږ اوس الحمدلله وای له نور ملکونو سره تجارت لرو او حکومت مو هم پیاوړی دی. وزیر لیکلی و د ایران د حکومت شته ستونزې باید د خبرو له لارې حل شي او باید خبره ډیره جنجال ته یا لانجو ته پرېنښودل شي. محمد آغا لیکلی له هلمند نه وای په د ایران په کو په هیڅ کور کې په ګډوډي وای خنوي او د ویلي چې د ایران په ګډوډیو کې د نورو هیوادونو لاس دی. ګانشمیر نور پیغامونه او تفسیر هم راغلي له بعد مرغه چې د وخت کمی له کبله نشو لوستلی بحث به ادامه ورکو وروسته که موقع و بیا به د اوریدونکو ټلیفوني اړیکو او تبصرو ته نوبت ورکو. ځواک صاحب له پوځي پلوه ایران په څه ډول موقف کې دی؟ سږ کال هجري شمسي کال کې او په میلادي کال کې تیر کال ایران دولس ورځې له اسرائیل سره جګړه وکړه، یوه شپه په امریکا حمله وکړه او هغه ستراتیژیکې اټومي بټۍ ورته وویستلې. دغه راز مخکې مختار صاحب اشاره وکړه چې په سیمه کې هم تربګنۍ لري، مثلا له حماس سره چې اړیکې وي، له حزب الله سره چې اړیکې وي، د هغوی ملاتړې کوو مستقیم یا غیر مستقیم، هغه نیابتي ډلې هم ډېرې کمزورې شولې. خپله فکر کوي په څه ډول موقف کې دایا کولی سي چې د دغو ننګونو دفاع وکړي او دغه خلک رښتیا هم مظاهرو ته دوام ورکوي او میلیونونو ته شمیر رسیږي؟ د ایران حکومت به وکولی سي چې پخاټینګه کې او دغه خپل د پنځو لسیزو واکمنی وساتي او کنه فکر کوي د زیانګالۍ کمزوري زیات دي؟
مننه. ما مخکې تاسو ته عرض وکړ چې اوس هغه پخوانی ایران نه دی. ایران یو ځل مخکې هم کورنیو ستونزو سره اعتراضونو سره مخ په هغې وخت یو پیاوړی ایران وو او په اسانۍ وکولی شو دا هر څه کنټرول کړي. په دننه اقتصاد قوي وو او نظام حاکمیت قوي وو په ټول ایران باندې او د هېواد نه بهر پراخ ملاتړ تر په ټوله سیمه کې نیابتي ډلې او هېوادونه د ده تر شا ولاړ وو چې څنګه ایران نه دی. حماس ایران چې د حماس په ملګرتیا کومه لوبه شروع کړله دا هغه قرباني اوله درجه د فلسطین خلک شوله او د هغې نه وروسته زیانې ایران ته ورسېده. د هماغې لوبې په نتیجه کې تاسو ګورئ چې سوریا د منځه لاړله، حماس ډله د منځه لاړه، حزب الله کمزور شوله او ایران بلته محدود شو. خپله ایران ته اوس هغه پخوانی ایران نه دی. پخوا ایران نه سیمې هېوادونه ځکه ډارېدل چې ایران دا توانایي درلودله د ایران نه بهر ځواب ورکړي او ستونزې پیدا کړي اسرائیل ته یا د امریکا مفاداتو ته. نو اوس ایران نسبت هغې پخوانی ایران ته کمزوری شوی دی. په داخلي لحاظ باندې د خلکو حوصله اوس خلکو اقتصاد کمزوری شوی دی او دغه استبدادي حاکمیت چې دی د ده منل مسلسل خلک چې په کوم وضعیت کې دي دا ورو ورو د تحمل نه بهر وځي. نو په دې حساب باندې دا ځل ستونزې زیاتې دي ایران ته. البته یو عامل بیا هم مثبت چې دی هغه د ایران د حکومت په نفع هغه دا دی چې ایران یوازې په حکومتي تشکیلاتو باندې د ده قدرت نه دی استوار، بلکې مذهبي تشکیلاتو باندې هم ولاړ دی او دا یو اضافي پیدا ده چې ایران حکومت د خپل ثبات نه ورنه کار اخیستلی شي. لیکن دغه مذهبي ساختار چې دی دا هم د خلکو برخه ده. دا خلک څومره کولی شي ځان د دغې عمومي فکر ده چې اوس ایران کې رامنځته شوی چې دغه رژیم باید تغییر وکړي په هر دلایلو چې دي. اوس په ایران کې داسې ښکاري چې په عامه ذهنیت باندې بدل شوی دی، نو دغې ذهنیت نه ځان بیل کړي. په دې خاطر دا فکر کوم چې ایران دا ځل د سختو ستونزو سره مخ دی، د سختو ننګونو سره مخ دی. دا وړاندوینه کول چې سقوط به وکړي ولا نه کړي دا ګرانه ده، لیکن دا ځل ننګونې د پخوا په نسبت باندې زیاتې دي. تاسو مخکې د رضا شاه زوی یاد کړه چې یو متبادل قدرته شته دی. رضا شاه متبادل شته دی د خلکو هغه نوستالژي هغه هم چې دی همداسې دی چې د رضا شاه وخت یادوي چې هغه یو ښه وخت و، فردي ازادیګانې وې او خلک نسبتاً ښه ژوند مرفه ژوند درلود، او دغه مذهبي حکومت چې راغی خلک په جنجال او په اقتصادي ستونزو اخته کړل. لیکن هغه داسې تشکیلات او سازماني ساختار نه لري. خلک دي لږ دي او که ډېر دي، خو منسجم شوي یو سازمان نه دی بلکې افراد دي. نو دغه انسجام ورکول چې دي دا به څومره رضا شاه زوی وکولی شي چې کوم ارتباطات چې دننه ایران کې لري چې دغه خپل ملاتړ چې دی او دغه رواني لحاظ باندې چې کومه توجه اوس اخوا ته وښي، ځکه بل نوم نشته، بل نوم داسې ایران کې نشته دی چې ایران ورباندې راکول شي. نو ځکه رضا شاه یادیږي چې دغه ملاتړ چې دی دا منسجم کړي، دا په یو سازمان شوي قوت باندې واړوي. دا کار وکولی شي بیا نو یقینا ایران حکومت هم ګرانېږي، او دا امید هم پیدا کېږي چې دغه انتقال چې دی دا به په یو سوله ییز شکل باندې وشي او ایران به خپل آرامش حفظ کړي. که نه نو زیات احتمال دا دی چې که ایران ونه شي کولی دغه اعتراضونه کنټرول کړي، او که فرداً امریکا او اسرائیل وغواړي چې مداخله وکړي، نو بیا دا احتمال زیات دی چې ایران د یو کورنۍ جګړې خواته لاړ شي.
کور ودان زواک صاحب سلامت او سی اوریدونکو استودیو سره اړیکه نیولې ده. دغه اوریدونکو سره خبره کوو چې کوم ځای نه اړیکه نیولې څه غواړي وایي ستړي مشي ترشنا اسمان لاندې پروګرام له آزادۍ رادیو نه اوري.
السلام علیکم د آزادۍ رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ټول ته سلامونه وایم، خدای دې وکړي ټول روغ او جوړ صحتمند وي.
کور ودان ورور کوم ځای نه مالک نه ولې د ایران تحولاتو په اړه باندې څه وایي، څومره احساسو په شخصي ژوند باندې اغیز کړی، یا د کورنۍ غړي خپل خپلوان په ایران کې لري؟
زه خپل د افغانستان د خوست ولایت نه مالک در سره نیولې ده چې زه خپل دکاندار یم او مغاټ موټران لرم. دا دلته دې منفي تاثیرات کړی دي لکه د تیل او د بازار نرخ تجارت او دا ټول باندې سخت زیات نقصان ورته افغانان زګه چې افغانستان دومره غنمر تولید نه لري چې بازار ته وړاندې چې هغه ټول دی نورې خوتونه ته دروي ورېدوي. نو دا د افغانان لپاره لویه بدبختي ده. خدای دې وکړي دا مشکل غټ نه شي، مشکل زر حل شي چې دې خواته سره به جمع دی. نو د سوالات ډېر خراب شي، حتی بازار کې به شیان باندې ډېر منفي تاثیرات وکړي.
نو ته خپل دکان لري او لوی موټر هم لري، تیل قیمته سوي ک په ما پخوانی قیمت کې دي، او نور خوراکي توکي څنګه دي؟ دا سوي کېدل چې پاکستان سره چې کله لاري وتړل سوی او شمیر خوراکي توکي قیمته سول، آیا د ایران له دغه ناقراری ورسته یا پتیرو دوه هفته کې هم خوراکي مواد قیمته سوي او که قیمته سوي کوم خوراکي مواد چې ایران غراضي
نو دا اوس وخت کې خو فل خل خو خدي لکه دا څلور پندور دي چې نتیجه خمره او زموږ قرار نشي نو دنه معلومي دي چې تجارت دا شیان به د بازار خوراکي سامان دا اکثرا قیمت شلا کار نه خود شو دا سي نور خوراکي شیان ټول تیر شو وړس ولا بادشان بدیر قیمت شي دغه چې اوس لارې بند هم دي په پاکستان سره په دې باندې بازار کې منفي تاثیر راستا دغه غواړي شول درمل شول په دې کې ډېر غاټه وسم څنګه دا راستین د ګندرام غاټه شي
بله کور ودان سلامت او سید غوریدون کې لخص نه لیکنی ولی واچ خپل دکاندار او لوی موټر هم لري وای چې څناڅه اغیزې په بازار کې محسوس دي وای کچیرته د غستون زلویږي پراخیږي او د غناقراری دوام کوي شاید پر بازار به با نور منفی اغیز هم پری باسي یادونه کوم چې نجیب الله زخیلوال هم ژمنه کړی چې باسر یو ځایږي خو تر دې سات از مونږه اړی کنه جواب وی زه لمنیم چې کوم خاص خاصستون ضرورت نه وي پیدا شوی مختار صاحب تاسو ته بیرته راګرځو د ایران موضوع ته کوکتل شي له ایران بهر ایرانیان چې دي دوی لخپل حکومت سره یو ډول تربګنی پالي او په دغه سي حرکت باندې دوی ډېر خوخي کوي حتی هغه د اسرائیل جګړې ته کوکتل شي په تیر وړي کې او بیا د امریکا بریټا ډېر ایرانیانو یې هر کلای وک په ایران کې د نن څخه اقتصادي تاسوتمن د غوازیت لنګدي څارلې دی یا هلته غوازیت ګوري د ایران د نن له حکومت سره تربګنی له حکومت سره مخالفتونه څومره د پام وړ دي او آیا احتمال شته چې دغه مظاهرې لا هم په سپراخ شي او کنه حکومت زپی او ممکن بیرته کمرنګ شي او حکومت بیا خپل کسات لري وخت لکه تیر مظاهرو کې چې موږ تاسو وکتل چې هغه ورسته مظاهره فکر کوم دوه کال وړاندې وي چې د مهسا امینی د وژنې په خبرګون کې پیل شوی بیا ایران ورسته لزګونه او سلګونه او زرګونه کسانونی ولڅو کې خوشی کړل حتی ډیر کسان پکې اعدام کړل څه فکر کوي د ایران د نن مخالفت له حکومت سره هغه همداس حکومت چې تقریبا پالیسۍ چې دی استبدادي دي او مظاهرې هم چې دی ورته د منلو وړ نه دي او هغه د ورسره لاس او گریوان دي او 50 کسې وژلي او 50 کسان
تاسو زما غاګلري
او غاګلرو مختار څه
زما باور دا دی چې اجازه راکې یو د قضیه او ارزولرم بیا به تاسو پښتنه ته وګرځم په ایران کې د ایران حکومت سپاه پاسداران بسیج او گروه ملیشه جند الله سار الله او د دوی پوز په مختلفو اړخو کې په داخل کې داسې افراد تربیه کړي چې هغه د خلکو د ځپلو ډېر اوچت تجربه لري او په سیمه کې هم ایران د نورو ملکونو د زپولو لپاره هم د خلک لیګل که تاسو د افغانستان په کانټیکس کې ضروری ده زیات کو کله چې دوی فاطمیون او زینبیون جوړ کړل د لپاره چې فاطمیون او زینبیون په سوریه کې او په لبنان کې د خلکو د زپولو لپاره استعمال کړي د لپاره چې یو پاسپورت ورکړي خدای د افغانستان د ملي ګټو په خلاف یو عمل وو و چې موږ سناریو ته ګورو په پانه تجربه ته ګورو نو د نتیجې ته رسیدو چې کیدای شي ایران دغه لاریون او د خلک هم وځپوي او یا تهدید کوي یا ویوي شي یا ایران یو داخلي یا سیول وار خواته لاړ شي خو ایرانیان د سیول وار یعنی داخلي جنگونو تجربه نه لري ایران کوشش به دوي دي چې خپل ځان دفاع وکړي خپل مظلومیت وشي چې ګورې په مونږ امریکا او اسرائیل حمله کوي او د دغه لاریون تر شا د امریکا او اسرائیل لاس هم دی خدای مې هیروي چې په تدریج سره امریکا ایران به حالت ته ورسول یعنی امریکا ایران باندې بندیز ولګول بیا اسرائیل سره مخامخ شول په دې لحاظ امریکا او اسرائیل د ایران نظام په دغه سیمه کې نه غواړي او ایرانیان هم په د پویږي چې د امریکا او اسرائیل سره په توافق دوی نه رسیږي او امریکا قطعا د اسرائیل ستراتیژیک پارتنر دی او غواړي چې د ستراتیژیک اهدافو پر وړاندې کې ایران نظام له منځه یوسي خلک چې دلته دي ځینې خلک احساساتي دي او ځینې خلک چې یو ډله ده په نوم د مجاهدینو خلق، هغه دوی په ایران کې نفوس لري او ځینې پیرونه هم کوي. فکر کوم د ایران سره مامورین هم وژلي دي. نو کوشش ایران غواړي چې داسې یو سناریو دلته ایجاد کړي چې ګواکې مجاهدین خلق هغه دوی مسلح دي او غواړي د ایران خلق ووهي او زموږ د ملي امنیت لپاره ګواښ دی. نو بناً موږ حق لرو چې هر څوک چې زموږ پر ضد لاریون کوي هغه دوی باید له منځه لاړ شي. زما باور دلته دا دی چې که روسان او چینایان په دې حساسو شرایطو کې د ایران تر شا ودرېږي، فکر کوم د ایران نظام به دلته په دې سیمه کې یو څه موده نور هم پاتې شي. دریم موضوع دا ده چې ایران غواړي ځان ته فرصت واخلي او دا فرصت تقریبا دوی په لاس کړی. تاسو ولې د ایران بهرنی چارو وزارت اعلان وکړل چې موږ تر پرون زیات قوي یو، د خپل خاورې او د خپل جغرافیې نه دفاع کوو، د خلکو د وژلو پروا هم نه کوو. او د رهبری هم دا وویل چې څو کسان چې په ایران بعضې ښارونو کې ځایونه وران کړي، بعضې ځایونه په اور اچولی، دا محدود کسان دي او دا د ایران د ملت استازیتوب نه شي کولی. هغه څه چې موږ ته مهم دی د افغانستان په کانټکست کې دا دی چې خو د ایران دغه نظام تغییر د افغانستان لپاره یو ستر ستراتیژیک ګواښ هم دی، ځکه معلومیږي داسې چې طالبانو نشو توانېدلی چې د غرب سره یو ناپېلې سیاست په نتیجه کې مخامخ خبرې وکړي، او طالبانو نشو توانېدلی چې په افغانستان کې د یو ملت محور نظام مطرح کړي چې هغه د غرب سره ښه رابط ولري او افغانستان له انزوا نه وباسي. فکر کوم که په ایران کې دغه جګړه ادامه پیدا کوي او یا د ایران رژیم له منځه ځي، نو دویم خبر به غرب مستقیما د طالبانو د رژیم له منځه وړلو لپاره به ځانته یو طرح او میکانیزم حتما او قطعا بلدي. تاسو ولید چې د ترامپ ادمنستریشن پالیسی هم همدا دی چې دوی غواړي چې په دغه سیمه کې خصوصا په افغانستان کې خپل هغه نفوس ولري یا په افغانستان کې داسې یو نظام ولري چې هغه نظام د غرب په مخالفت نوی. زمونږ خو د افغانستان د ملي ګټو یا ملي منافعو په رڼا کې دومره ویلی شو چې طالبانو ته ضرورت دا دی چې دغه فرصت نه ګټه واخلي، یو ملي اجماعت د ځان منتش کړي او ملت شموله نظام د افغانستان ته راوړي، تر څو په دغه ستر آسیب چې په ایران راغلی دغه ور افغانستان هم ځان سره یو ځل بیا ونسوځي. زمونږ استدلال دا دی چې طالبانو ته ښه فرصت دی چې د افغانستان د ملي ګټو په رڼا کې ملت شموله، ملت محوره چې هغه د خلکو په ارا یو ستره لویه جرګه ته منتش شي، دا به د افغانستان لپاره مفید او مؤثر وي. قطعا د ایران د نظام سقوط به د افغانستان لپاره ډېر چیلنجونه منځته راوړي. بله
کور ودان مختار صاحب، سلامت او سیدا، چې د افغانستان د حکومت لپاره کوم درسونه په دغه تحرکاتو کې په دغه نام نه یو نارامیو کې پراته دي؟ په همدې اړه زه هم راتللم د بحث په وروستیو شیبو کې چې اوس دا ورته رسیږو، خو لدنه مخکې اوریدونکو ته نوبات ورکوو. یو اوریدونکو له استودیو سره وصل دی، دغه اوریدونکو سره خبره کوو. د نظر اورو بیا راځو دې ته چې دغه نارامۍ یا دغه تحرکات یا اعتراضونه چې د حکومت په ضد پیل شوي، په دغه کې د افغانستان د اوسنیو واکمنانو لپاره کوم درس پروت دی؟ ځکه که ایران سره د افغانستان وضعیت مقایسه شي، دواړه مذهبي ډلې دي چې په یو ډول سره حکومتي پالیسۍ جوړې کړې دي، که څه هم د ایران پالیسۍ نظر افغانستان ته یو څه نرمي دي، هلته د تعلیم او تحصیل موضوع روانه ده دواړو ته، هم جنو ته او هلکانو ته. خو په افغانستان کې دغه پالیسۍ لا سخت او لا جدي دي. وروسته به خبرې پوه کړو، دغه اوریدونکو سره خبرې کوو چې له کوم ځای نه اړیکه نیولې ده. ستړي مشي ترشنه اسمان لاندې پروګرام اوري، کوم ځای نه اړیکه نیولې او څه وایي د خبرونې پر موضوع؟ فکر کوم دغه اوریدونکو کې زموږ غږ نه لري، تخنیکي همکار اشاره کوي چې بیرته ورسره په اړیکه کې دی. هیله کوو چې دا ځل غږ واورو. دغه اوریدونکو استودیو سره وصل شوی دی، ستړي مشي ترشنه اسمان لاندې پروګرام اوري.
مرنه سلامونه او نیکی هیرې تاسو ته، تاسو د رادیو لاره ټول اوریدونکو کارکونکو ته وایم.
کور ودان وروره، کوم ځای نه مو اړیکه نیولې د آشنا اسمان لاندې پروګرام ته؟ او ایران کې د روانو نارامیو په اړه باندې څه وایي؟ څومره ستاسو شخصي ژوند باندې اغیز کړی؟
مرنه شفیع الله عاطف یوسفزای،
او مشرقي زون نه می تماس نیو افغانستان نه نو شرایط په سنی شرایط موږ تاسو ته وګورو نو د افغانستان ک وسنی شرایط موږ غي سره مقایسه کو نو واقعا زمونږ په ژوند باندې زمونږ په ورځنی کار باندې ډیر واقعا بد تاثیرات لري ځکه د دې هواد سره موږ ډیر نږدې اړیکو رابطې لرو ځکه زمونږ اکثریت سوداګري راکړه ورکړې د ایران له اسلامي جمهوریت سره ده نو کچیر ته خدای نه خاصه دغه وسنی شرایط په دې ترتیب روان وسی نو زمونږ په ورځنی ژوند باندې ډیر بد تاثیرات لري
کور ودانې سوز صاحب سلامت اوسې ډېر مننه دا چې د باس حمله کې شیبي پاتې دي نس کولای چې له نور اوریدونکو سره خبرې وکړو کور مو ودان چې اړیکه مو ونی ولا راځم بیرته خپل میهمانو ته ځواک صاحب مخکې ما تقریبا پښتنه وکړه ک تاسو ځواب کوي چې د افغانستان اوسنۍ وکمنانو ته د ایران په دغو ناکراریو کې کوم درسونه دي او کومې کورنۍ دندې دي چې دوی باید وکړي ترڅو خدای مکړه دغه سه قهرجنو بلواګرو یا مظاهرو سره د طالبانو حکومت مخامخ نشي.
ډیر زیاته مننه. د بده مرغه دیکتاتوران مستبد حکومتونه هغه یو درس چې دی هیڅ نه اخلي هغه دا دی چې په هر ځای کې هغه واکمنۍ چې په زور راغلي دي او یا په زور ساتل کېږي هغه په زور او تاوتریخوالي د منځه ځي، لیکن د هغې قیمت بیا ولس پرې کړی دغه کله چې یو نظام کله چې یو بنی په زور باندې د منځ نو ټول نیز هغه پخپار چې دی هغه د یو ماتې سره د پاشل کې دو سره مشکیږي او دا هغه بیرته بیا په پخو باندې درېدل وخت او توانایي چې آیا هغه ملت په هغه مرحله کې لري او که نه لري. نو لکه مخکې چې څنګه عاطف صاحب ویلي زه فکر کوم چې طالبان کاشکې څه توقع نه لرم، خصوصا دغه رهبري چې اوس په طالبانو حاکمه ده رحمت الله په مرتوی باندې دی نه زه توقع نه لرم، خو که دی غواړي چې خپل ځان ته نجات ورکړي خپل حاکمیت وژغوري او افغانستان د دغسې یو سرنوشت سره مخ نه شي دی باید خلکو ته مراجعه وکړي. د خلکو حقوق چې غصب کړي دي هغه خلکو ته ورکړي، خلک پرېږدي چې سیاسی مشارکت ته د خلکو زمینه مساعده کړي، خلکو ته ازادګانې ورکړي او تعلیم زمینه خلکو ته مساعده کړي. د رقم زندان چې په افغانستان کې جوړ کړی دی ټول افغانستان یې په یو زندان باندې بدل کړی دی، د دغه زندان دروازې پرانیستې که نه په جبر باندې راغلي حکومتونه هغه په جبر باندې بیا د منځه دا درس دی چې دوی باید دکې بلکې هر دیکتاتور باید دا په پام کې ولري چې په جبر راغلي حاکمیتونه هغه بل بېرته په جبر باندې او په زور باندې تاوتریخوالي سره د منځه ځي. په توقع زه د دې نه لرم، کاشکې په داخل د طالبانو کې دغسې یو تغییر راشي، یو حرکت راشي چې په داخل کې په دغه قدرت کې تغییر راولي. دغه ډله چې د اوسنۍ پالیسیګانې انحصاري او مستبدانه پالیسیګانې پر مخ وړي د دې حاکمیت کې نو افغانستان به وژغورل شي. کله زه فکر کوم دغه لوبه چې رقم چې روانه ده تاسو که د وینزویلا نه نیولې تر ایرانو پورې مطالعه کوي، غرب غواړي په ټولو هغه سیمو کې چې د چین او د روسیې ستراتیژیکې ګټې او اقتصادي ګټې موجودې دي هلته مشکلات پیدا کړي، هلته ستونزې پیدا کړي. نو دا دغه لویې لوبې یوه برخه ده. بیا که ستا حاکمیت هم دغسې وي چې په خپل ملت متکي نه وي او ملت بندي ساتلی وي بیا نو په دغې لوبه کې همدغسې سوزې لکه همېشه چې دغسې مستبد حکومتونه پرېدلي وو ملت هم سوزولی دی. د افغانستان د ژغورلو لار دا ده چې په دغه حاکمیت کې ملت شریک کړی شي، د خلکو حقوق خلکو ته ورکړی شي. مننه.
کور ودان سلامت اوسې ازواک سي. په ایران کې څه شي دي چې ولستر ناراضه دي؟ هغه کوم بندیزونه چې په افغانستان کې دي هغه بندیزونه په ایران کې ډیر نسته، حالت تقریبا حقونه ورکول سي، فقط هغه مذهبي تګلارې چې دي که هغه دوی چې دي اجباري حجاب دي چې فکر کوم غسر هم شاید ولس ډیر مشکل ونه لري. اساسي ستونزې په حکومت کې چی دي چې ولس په وړاندې راجک شوی؟ فکر کوم دغه افراطی مذهبي تګلارې دي او کنه خلک تغییر غواړي، خلک غواړي چې په حکومت کې ځان وګوري او بل اخره دیموکراسي حاکم شي.
اول خدای چې افغانستان سره مقایسه درسته نه ده. افغانستان کې یو ډېر استثنایي حالت ده، دغه رقم جاهلانه حاکمیت او بندیزونه هیڅ ساری نه لري. یعنی دا طالبان چې کوي دا اسلامي احکامات نه دي. زه په صراحت وایم چې طالبان یو اسلامي ډله نه ده. دوی چې کوي دا اسلام نه دی، دوی د اسلام نه انحراف کړی دی. دغه احکام چې دي، دغه قوانین چې طالبانو په افغانستان کې حاکم کړي دي، دا د اسلام نه انحراف دی. نو ایران کې تعلیم شته، خلکو ته اوسن اسن نسبی ازادګان شته په خپل، لیکن سیاسي فعالیتونو اجازه لکه څنګه چې خلک وړي هغه څه نشته دي. تاسو وګورئ چې حتی د خپل دغه مذهبي قشر چې دی محافظه کار او یو نسبتا معتدله ډله چې ده، هغه د فعالیت اجازه نه لري یا ډېر محدود اجازه لري. نو خلک خو ایران خو دغه څه ټولنه ده چې دی یو وخت لکه څنګه چې افغانستان ده انشاء الله یو دغه څه د ایران د رضاشا په وخت کې چې دغه اوس خلک نوستالژي باندې اخته دي، هغه دا و چې فردي ازادګانو خوند اخیسته دي. خلک په یو متمدنو ټولنه کې دلته اوسېدلي دي، فردي ازادګان دې درلودلې، سیاسي ازادګانې کلیږي که ډېرې وي، لیکن فردي ازادګانې ډېرې وي. نو اوس خلک خپلې فردي ازادګانې غواړي، اوس خلک سیاسي ازادګان غواړي، د سیاسي فعالیتونو ازادګان غواړي. او بل هغه څه چې خلک ډېر ناراضه کړل، هغه دا دي چې د ایران اقتصاد، دوی فکر کوي چې ایران حکومت دغه پیسې په خپلو نیابتي ډلو په نورو هېوادو کې مصرف کړلې وي. ایران یې کمزور دی، د ایران اقتصاد کمزور دی، لبنان کې مصرف کړ، افغانستان کې په فاطمینو، زینبینو، په حماس او حزب الله او په بلو په بلو په بل مصرف کړل دي. او دا نتیجه دا شوه چې هم زموږ اقتصاد کمزور شو، او هم په غبرګون عکسالعمل کې امریکا او اسرائیل په موږ حمله وکړلې. نو د دغه ټولو پالیسیو په خلاف چې د ایران حکومت لري، خلک نور په تنګ راغلي دي. او دې کې هیڅ شک نشته دی چې دلته بهرني لاسونه دي. اسرائیل دغه مخالفت ته لمن وي، امریکا دغه مخالفت ته لمن وي. امریکا غواړي چې یو امریکا پلوي حکومت په ایران کې راشي، خو اسرائیل او ترکیه داسې ښکاري چې د ایران د تنظیم غوښتونکي دي. ترکیه د پان ترکیزم د تمایلاتو په اساس باندې په ایران کې ډېر شمېر ترکان دي. نو هغه یو ځای کول غواړي دغه ستر ترکیه سلطنت سره حاکمیت سره. نو په دغه خاطر باندې ډېر عوامل دي، داخلي او خارجي، چې دوی سره لاس ورکړی دی او په ایران کې وطني وضعیت رامنځته کړی دی.
کور ودان زواک صاحب سلامت اوسئ، ډېره مننه. مختار صاحب، ستاسو د پای خبرې هم اورو. مخکې مو یادونه وکړه چې د طالبانو حکومت هم باید د خپل مشروعیت لپاره لاس په کار شي، لکتر لګلوی جرګه جوړه کی او د خلکو ولس اراده ته احترام وکړي. څه فکر کوئ نورې کومې کورنۍ دندې دي او دغه تحولات څه وشي چې په افغانستان باندې تاثیر ونه کی؟ د حل لارو په توګه ستاسو د پای خبرې هم اورو. بله ډاکټر صاحب مختار، زموږ غږ اورئ؟
زما
غږ لرئ؟ مهرباني.
زما باور دا دی چې د طالبانو اوسنی نظام په افغانستان کې د افغانستان ملي ګټو ته باید توجه وکړي، او هغه وخت کې موږ د افغانستان ملي ګټو ته توجه کولای شو یا تعریفولای شو یا نړیوالو سره په ستراتیژیک لحاظ مطرح کولای شو کوم وخت کې چې موږ په افغانستان کې یو مشروع نظام ولرو. طالبانو ته د افغانستان د ملي ګټو په کتو او د دوی د بقا لپاره ضرورت دا دی چې یو ستره لویه عظیمه جرګه وغواړي، او دغه جرګه دې د افغانستان د خلکو نه، د ټولو قومونو نه استازیتوب وکړي، تر هغه وخته پرې چې د افغانستان اوسنی نظام یعنی طالبان د افغانستان د ملت نه خپل مشروعیت نه اخیستلی، د نړیوال انزوانه به افغانستان و نه وزي. دوی منهج دی یو ډیفیکټو سټیټ په خپل حکومت وساتي، خو افغانستان به په انزوا کې، او دغه انزوا د افغانستان د ملت او د افغانستان د ملي ګټو په مخالفت او تضاد کې واقع دی. دویم دا دی کړه چې د ایران نظام که لمنځه ځي، طالبانو لپاره صریحا ګواښ دی چې د ترامپ ادمنستریشن یا حکومت امریکا به طالبانو په حق له خطرناک دریز ولري او دغه دریز به د افغانستان لپاره مفید او موثر نه وي. د افغانانو تر ټولو ستره غټه اشتباه دا و چې په افغانستان کې د ډاکټر نجیب اردو یا وران شو. بل اشتباه دا و چې د جمهوریت اردو وران شول او جمهوریت له منځه لاړ. دریم اشتباه بداوي غټ خلطي بداوي چې د طالبان اردو له منځه لاړ سي او دلته بیا یو داخلي جګړه منځته راسي. طالبان مغوښتنه ده چې د انحصار او حذف سیاست به پرېږدي، د استبداد سیاست یو نظام قوت ته نه رسوي. طالبان باید د افغانستان خلکو ته او د افغانستان ملت ته مراجعه وکړي او ټول ملت خپل وګڼي. د شمال نه تر جنوبه د افغانستان منافع او ته باید وګوري. د نجونو د ښوونځي او پوهنتونونو تړل په دغه وخت کې د افغانستان د ملي ګټو او زموږ د ارزښتونو او باورونو دودونو او دستورونو په خلاف دی. افغانستان باید د افغانستان کډرونه جذب شي. افغانستان باید د ټولو افغانانو مشترک کور سي او طالبان باید داسې یو نظام منځته راوړي چې په هغه نظام کې هم د طالب هم د جمهوریت هي هم د مجاهد هم د خلق هم د پرچم هم د شوله هم د ستم هم د شمال هم د جنوب د هر افغان انسان ژوند باید پکې محفوظ وي. طالبان نو مغوښتنه ده چې د افغانستان د ملي ګټو لپاره او د خپل د بقا لپاره یو ستره لویه جرګه وغواړي. که چیرې تاسو ستره لویه جرګه نه غواړئ او خپله په د اصرار کوي چې د قدرت پر ګدۍ به تلپاتې وي، دا یو خام فکر دی او د افغانستان د ملي ګټو پر ضد دی او د افغانستان د بقا لپاره مفید او مؤثر نه دی. بله،
کور ودان ډیره ډیره مننه درنو میلمنو. تر شنه اسمان لاندې پروګرام هم دلته پای ته رسو. یو ځل بیا ل خپلو میلمنو ژورنالیست او د چارو له شنونکي جیلانی ازواک د افغانستان د ستراتیژیکو څېړنو د مرکز له مشر حاتف مختار نه ډیره ډیره مننه. یادونه کوم چې د چارو شنونکي نجیب الله زاخیلوال هم خبرونه کې د ګډون ژمنه راکړې و خو تر پای زموږه اړیکه جواب نکړه. لته اوریدونکو نه هم مننه چې تر دې دمه مو ازادي رادیو واوریده. د ازادي رادیو له پاته خبرونه سره ووسی.
Why was Swalam Rashajanai?